مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه راپورن لرو. د آسیا د زړه د کانفرنس په اړه باندې هم حال درکو او د هند او پاکستان د اړیکو نه مهم خبرو خوړم به د منور شانه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې دونکو د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون بلنه منلې ده. امریکا وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ښه کول غواړي. او صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې څو ورځې وړاندې رامنځته شوی د سوار لسو کسانو وجنه تر هغه برید وو. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وايي ولسمشر محمد اشرف غنی با په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه دوه ورځنی کانفرنس به سبا شروع کیږي. یو افغان چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویل ولسمشر غنی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچارډ اولسن سره د ملاقات نه پاس هغه بلنه ومنله چې د پاکستان ورته په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره وړاندې کړي وا او هغه رات کړي وه. د چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان له حکومت په سرګند وغوړی چې د سولې له پلوي طالبانو سره جدا چلن وکړي، خو په کار دی چې د سولې د مخالف وسلوالو طالبانو پر ضد چټک عملیات ترسره کړي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل امریکا دواړه هیوادونه خپل منځي اړیکو خو کولو ته هڅوي. نو موړي زیاته کړه
د وی سمش کړن لار دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت اړیکې پراختیا عمومي مش دواړه لوري هڅو څو په امنیتی چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي.
په دې ورسته یو کې پاکستان ویلي چې افغان حکومت غواړي نو د سولې په خبرو اترو کې مثبت کردار لوبولو ته تیار دی. پرون په بنو کې د نیمه قبایلی سیمه اف ار بنو استادانو احتجاجي مظاهره کړې او د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د قبایلی او نیمه قبایلی سیمه استادانو ته په فوري توګه ترقیانی ورکړل شي. دوی د لکه ورکړې چې کوم طالبي و نه منل شي نو دوی به د هر ډول ډیوټي نه انکار وکړي. په مظاهره کې شامل یو استاد مولانا ګلوارث خان حقانی مشال لري تو ویل
دا مطالبه د وزیر اعظم نه او د گورنر نه او د وزیر اعلی صاحب ها 3.5 سالو وتل میستا اپګریډیشن مسله حل نشوا. مونږ نه فوټبال جوړ کړي دي. مونږ خپل حق غواړي سنټرل ته چمیلا ویږي اف ار حکومت طریقہ په داغه خطرې کې مونږ دی پی کوي د طالبانو دور کې مونږ ډبټای کړي دي. مونږ باندې ډزل شوی دي غره په سر باندې سکول تر رسیدلې.
د یادونه ولدا چې د خپل مطالبه په حق کې د قبایلی سیمو استادانو د سور زو راهیسه احتجاج شروع کړي خو فاټه سیکرټریټ او یا هم مرکزی حکومت لا په دې اړه سندې ویلي. د جرمنی د دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوزي موجودګی ته دوام ورکړي. اور سولا وون دیرلین مزار شریف ته د رسیدو نوړاندې خبري اعلان تو ویل چې په ورستیو کلونو کې افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه ابهام د اعتماد د ختمېدو سبب وګرځیده. میرمن وون دیرلین په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د امریکا او د ناتو د ځنو نورو غړو ورستیو فیصلو ته په اشاره سره ویل دا خوشاله ده چې اتحادي هیوادونو بیرته برعکس لوري ته مخه وکړه. په بلخ کې د ناتو د یو وشتو او غړو هیوادونو یو نیم زر ځواکونه ډیر دي چې زیاتره یې جرمنیان دي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې د ورسته د ډزو پیښه چې په کیسوار لس کسان وژل شوی یو تر هغه برید وو ده چې برید کوونکي دواړه کسان د سخت دریځي په تیاره لارا روان شوی وو. د وایټ هاوس نه په خپلې ویډیو ټلویزیونی وینا کې صدر اوباما د ټولو نړۍ د مسلمانانو په ټولنه غږ کړی چې سخت دریځي او د اسلامي دولت ډلې نظریه دې رد کړي او دا چې د تر هغه خلاف جنگ کې شامل شي. نو موړي زیاته کړه
We know that ISIL and other terrorist groups are actively encouraging people.
دی وايي موږ خبر یو چې اسلامي دولت وسلواله ډله او نور ترهګر ډلې د امریکا په شمول ټوله نړۍ کې خلکو ته په فعال توګه ترغیب ورکوي چې د تشدد بوګنوون کې کارویان تر سره کړي. خو موږ چې د دې مخنیوي کوو نو د لپاره حکومت قانون نافذ کونکو ادارې بیلابیل ټولنې او مذهبي مشرانو ته په ګډه کار پکار دی.
صدر اوباما په دې خبره ټینګار وکړ چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ تنازع نشته. نوموړي ویل په دې ورستیو کلونو کې ترهګرۍ یو نوی شکل اختیار کړی دی، خو ژمنه یې وکړه چې اسلامي دولت نومي وسلواله ډله به تباه کړی شي. صدر اوباما په خپل وکلنه دوره کې دا ډول ټلویزیونی وینا صرف درې ځله وکړه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسلامی دولت وسلواله ډلې د هغه چاودنې ذمہواری منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې گورنر سره د خپل شپږو محافظان وجل شوې ده. د یمن امنیتي چارواکي وایي د گورنر غفار محمد کانوای پرون هغه محل د چاودنې ښکار شو چې دغه جنوبي ساحلي خار د ریمباعود سیمینات تیرېدو په حال کې و. حکومت په لوز وکونه د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد په ملاتړ د روان کال په اولو کې شیعه مسلک حوثي باغیان د عدن خار نه په وستلو کې بریالي شوي و، خو اسلامی دولت وسلواله ډله د القاعده سره د تړاو لرونکو خپلو ځایي ملګرو په مرسته د یمن د شخړې له وجې رامنځته شوې لا قانونیت نه ګټه پورته کوي. د دې هیواد په جنوبي او مشرقي برخو کې یو شمیر سیمې قبضه کړې دي. او وروسته خبر دا چې د خیبر پښتونخوا د کلتور وزارت لخوا پرون د سواد سیدو شریف په دود یا حال کې د یا قربان په نامه د ټپو مقابله وشو چې پکې د دوو جنکو په شمول د ملکنډ ډیویژن نه نوي ځوانانو برخه واخیسته. د مقابله کتلو لپاره ګڼ شمیر خلک ورغی وو. د کلتور وزارت چارواکي وایي د صوبې په اته ډیویژنونو کې دا مقابله ترسره کیږي او د روان میاشتې په اخره کې به په پیښور کې د ټولو صوبې نه د بریالي شوي ځوانانو ترمنځ اخیری مقابله وي. په پرونی مقابله کې په اول نمبر راغلي ځوان ته 1,00,000، دویم نمبر ځوان ته 15,000، او دریم نمبر باندې راغلی ځوان ته د 50,000 روپو نقد انعامونه ورکړل شو. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا ته هر کلی اوریدونکو. تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی با سباله په اسلام آباد کې کیدونکې د آسیا د زړه کانفرنس کې برخه اخلي. د نیم قبایلی سیمې بنو د سکولونو استادان وایي چې تر سوی غوښتنې نه دي منل شوې. د پولیو پر ضد کمپاین کې به برخه ناخلي او احتجاج به هم کوي.
سړی 3 سال وطن میستا اپګریډیشن مسله حل نشوا، موږ نه فوټبالي جوړ کړي دي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر میا افتخار حسین ویلي دي قبایلی سیمې د یو مقصد لپاره ورستو پاتې کړل شوې دي.
د دې خاص یو وجه و چې دا د بفر زون په شکل کې استعمال شي او دلته کوینه تويږي، سکول نورانيږي، سړکونه نورانيږي، خو خیر دی.
او د سواد په منګور کې د یا قربان په نوم د سندرو ویلو سیاله سرته رسیدلې.
نن چې کومه یا قربان شو شو په دې کې ډېر زیاته خوشاله موضوع ته مار ډېر وخت نه انتظار کوو، په ډریس مرتن ډېر وخت نه کړي.
د سیمون لاین هم یو شمیر راپورونو تفسیري لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روزم ګډون به موضوع ته افغان چارواکي وایي د افغانستان ولسمشر با دوه ورځې وروسته د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ پاکستان کې د آسیا زړه په غونډه کې په ګډون کولو سره د سولې د مذاکراتو او نور موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب د نوي غږیز پیغام تصدیق نشي کولی چې رښتیا هم دا د نوموړي آواز دی او کنه. په دغه اړه د بشیر ګواخ راپور.
افغان حکومت وای ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په 8 او 9 اسلام آباد کې کیدونکې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کړي. یو لړپوړی افغان چارواکي د نوم نه خصو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې ولسمشر د اسلام آباد د غونډې بلنه د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ریچارډ اولسن سره پرونی ملاقات کې منلې ده. دغه چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر با پاکستان ته واضح هوایي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستون کې طالبان باید بیل او د سولې مخالفه طالبانو پر ضد باید سخت عملیات وشي. په همدې حال کې طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړي چې نوموړی پکې په کومه نښته کې د ځان د ژوبلېدو خبره ردی. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال بیان جاوید فیصل نن مشال رډیو ته ویل چې دوی د دې غږ د کروالی پخلی نشي کولی.
هغوی ټول پیغامونه باندې اعتماد نشي کېدلی، د هغوی دا فعالیتونه د اعتماد وړ نه دي. دا ځل هم شاید هماغسې یو هڅه وي، هم وخت دی چې د پیغام د کروالي یا نه کرسو په اړه باندې څوک معلومات چې موږ لرو هغو پر اساس وایي د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې مشر ملا اختر منصور د تېرې اونۍ په سیشن به باندې د پاکستان د کویټې شاته نږدې په وسلوالو نښته شوی دی.
یاد دی وی چې د جون په میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشول. تمه وه چې د دغه خبرو دوهم پړاو هم تر سره شي، خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلانېدو له وجې دا کار ونه شو. د ملا عمر تر مرګ وروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالب وسلوالو مشر اعلان کړ، خو ځینې طالبانو هغه خپل مشر ونه مانه. مخالفه طالبانو ملا رسول خپل مشر کو دا مغړلې په کوټه کې پر ملا اختر محمد منصور د ورستی بریټ پړه پر غاړه واخیستا، ویل چې د یې مرګونه ټپی کړي دي. د افغانستان د سولې د علي شورا سرپرست مشر حبیب الله فوزی نن مشال رډو ته ویل چې د طالبانو ترمنځ اختلافات د روغې جوړې د خبرو په ګټه نه دي.
یقیني خبر نه ده چې اختلافات هیڅ وخت هیڅ پایله نه لري، او هر چیرته چې اختلافات او جنجالونه رامنځته شي د هغو اثرات منفي او مثبت ډېر کم وي. داسې د مشر ملا صاحب د وفات نه وروسته د طالبانو په منځ کې دغه اختلافات یقینا د دې باعث کیږي چې د سولې په خبرو باندې د یو منځ کې اثر پرې وشي.
خو کابل کې د شخړو د حل او د سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي افغان حکومت کولای شي د طالبانو له اختلافاتو د سیاسي روغې جوړې په وخت د ځان لپاره ګټه واخلي.
فصاحه کا وخت کې سولې ته مثبت کار کوي، دا ثابت کېدلی چې کله افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي او دغه اختلافاتو څخه استفاده وکړي تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې خپله راغلي شي د ټوپک خولې واړي او دوی ضعیف کېږي. کله چې ضعیف شي هغه کاز چې کوم یا هغه هدف چې د طالبانو د جهاد هغه خپله په د دوی په عسکرو کې چې په رانک اینډ فایل دی په افغانستان کې هغه ضعیف کېږي، او هغه چې ضعیف شي طالبان خپل ګروپ عمومي ضعیف کېږي، اصول ته په غیر مستقیم باندې لاره په هوارولای.
یاد دی چې تیر هفته افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي وو چې پاکستان د افغانستان سره په نا اعلان کړي جګړه اخته ده او د سول لپاره باید په خپل خاوره د طالبانو مرکزونه ختم کړي. پاکستانی چارواکي به وایي امن راوصلو ته ژمن دي.
د پاکستان او افغانستان اړیکې هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن ویلي دي چې امریکا به دواړه هیوادونه وهڅوي سو خپلو کې اړیکې خکې. د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډیر مهم دي. له کابل زموږ همکار نورحال راکې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پراختیا ومومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استاسي د اکشن بیپورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات به دواړه هیوادونه وهڅوي څو خپلو کې اړیکې ښه کړي. د یو اس مشکلن لاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت اړیکې پراختیا ومومي. موږ دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نو موږ یې زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډیره مهمه ده، او د ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې د یو لړ نامنوي په نتیجه کې خړې پړې شوې، او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلوالو ته ځای ورکړي او له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په وروستیو کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غنی د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل، او ښاغلی شریف وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارس د پاکستانی لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل شوه.
په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن د آسیا د سړې هیوادونو راتلونکي ناسته د سیمه ایزې همکارۍ د راجلبولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. ښاغلی اولسن وایي موږ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو د یوې بریالۍ ناستې په تمه یو. دا د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې همکاري راجلبه کړي. د استانبول پروسایا د آسیا د زړه هیوادونو پنځمه ناسته د روانې اونۍ په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي.
دا مشال ریډیو ده.
ملګرو دین وړاندې چې د پاکستان او هند په اړیکو باندې وګیږو تاسو تازه معلومات درکو. اسلام آباد ته ځو الټرنا سره زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر
خدای دې بخښه شاهین.
احمد الله د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون خبری غونډې ته وینا کړې دا او په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. څه وایي چودھری نثار علی خان؟
شاهین چودھری نثار علی خان چې کوم دی هغه پرون خبری غونډه وکړله. په خبری غونډه کې هغه په مختلفو موضوعاتو خبرې وکړلې، خو دا دوه موضوعات چې کوم دی، یو چې د امریکې په کالیفورنیا ښار کې کومه پیښه شوې وه تیره اونۍ کې، په هغې کې چې کوم د پاکستان زنانه وه تاشفین ملک، د هغې په حوالې سره چودھری نثار علی خان دا خبرې وکړلې. تاشفین ملک خاندان چې کوم هغه د ډیر غازی خان نه تقریبا 45 کال مخکې سعودي عرب ته تللی و، خو تاشفین ملک چې کوم هغه په پاکستان ته تلل راتلل او دلته تعلیم لپاره څه وخت پاتې شوی هم و، خو بیا وروسته د هغه واده وشو سعودي عرب کې، هغه بیا لاړه امریکې له او اخري ځل هغه په 2014 کال کې پاکستان له راغلی و. خو موږ دا معلومات کوو چې ته ویزه د کوم ځینې ملاوه شوی و، او د دغه پیښې په اړه چې د امریکې حکومت کومه رویه خپله کړې نو هغه ډیره ذمه دارانه رویه ده، او د امریکې د چې کوم چارواکي د وزیر اعظم یا وزیر اعلی شهباز شریف سره په لندن کې هیڅ قسم ملاقات نه دی شوی. په دغه حواله سره په میډیا کې چې کوم خبرونه راځي نو هغه ټول بی بنیاد دي، او د دې په شابه باندې ځینې مخصوص مقصدونه چې کوم دي هغه دي. چودھری نثار علی خان دا هم وینا و چې دی لړ کې پاکستان حکومت امریکایي حکومت ته د هر ممکن مرستې یقین دهانی ورکړې ده، او د کوم تاشفین ملک چې وا هغه په پاکستان کې د کوم ناقانونه ګرځولې تشوي تنظیم سره د رابطې ثبوتونه چې کوم دي هغه هم نه دي ملاوي شوي. د دې نه علاوه د یونان نه چې کوم د پاکستانیانو په بې دخلۍ حواله سره کوم دغه ونو پاغي باندې ویل چې د یورپي یونین دغه بیان غلط دی، او په دې کې ځینې داسې خلک دي چې دغه تصدیق نه دی شوی. په دې معاملې باندې هغه ډېر سخت دریس خپل کړی دی.
د یورپي یونین کم بیان لکه کم بیان
هغه کې چې چودھری نثار علی خان دا ویل چې په دغه پاکستانیان مخکې د پاکستان حکومت دا خبره کوله، خصوصا چودھری نثار علی خان چې داسې کم کسان چې را لیږي د اروپا نه، او هغه به موږ پوره تصدیق کوو ځکه چې داسې نه چې دوی هر یو کس را لیږي هغه به پوره چې هغه په څه جرمونو کې ککړ دي. د هغې حواله سره دغه شانته دې حواله سره دا خبره وکړله چې کم کسان هم را لیږي هغه به موږ پوره د هغې به انویسټیګیشن تحقیقات به کوو. هغې وروستو که آیا هغه کسان داسې دغه کې ککړو یا هغې سره د پاکستان دغه و نو صحیح ده، که نه هغه به موږ نه قبلو، هغه به موږ واپس ورلیږو ته.
صحیح ډېره مننه کوم او ښه ورځ دل غواړم.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د پاکستان او هند قومي سلامتي مشرانو د اتوار په ورځ د تایلند په بنکاک خار کې سره کتلې دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې او خبر پاڼه کې ویل شوې چې په ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ، کشمیر او د سیمې په امنیت خبرې وشوې. له اسلام آباد ریاض مساخیل نور تفصیل راکړي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان او هند کمی سلامتی مشیرانو د اتوار په ورځ بنکاک کې ملاقات وکړو. د ملاقات په وخت د دوه ملکونو خارجه سکرتاران هم موجود وو. خبر پانه وایي چې ملاقات کې د ترهګرۍ، کشمیر کنټرول لاین په صورت حال او د سلامتی او امنیت په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې، او دوه غاړو د دې خبرې سره هم اتفاق وکړو چې راتلونکي کې دا قسمه مثبت اقدامات جاری ساتل پکار دي. موجوده وخت کې د دې ملاقات څومره او د دینه با سلاستروړنی وشي. په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پونتون کې د سیمایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نه دوی
زه ډیر زیات لا خوشبینه نه یم چې دینه مسره وزي، خو کم از کم دوه ملکونو دا فیصله وکړه چې په دې خبره او کی نه یو بل موقف ووري او هغه باندې چې یو داسې لائن طے کی جی ہاں بنا کراس کئی دوارا اور دیا دشمر سراج دل کی رات لگ جی آگے کی امو تلا نور کارشی جی ہاں واضح طور پر دی التی جی کا خبری وکئی آگا سدی نہ بے مطلب داشو کہ وس کم از کم دی بے خبری طرح خوشوی دی کہ یو باٹم لائن باندھی دی دوارا ایگری کول تا خبر و اتر تا تیار شوی دی
ددوانو ملکونو د کامی سلامتی د مشیرانو ملاقات ولی تر اوسه نکیدو پدی اڑ رات بیا هم ڈاکٹر سرفراز خان اوے د دے پشا ددوانو ملکونو سیاسی مقصدونو دے زیاتوی
پاکستان او ہند نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر میٹنگ جکم اوفا کی طے شروع آ پکار وچ شروع ہو اگر بی زکر نو کرے دوانو طرف نو خپل اندرونی مسائلو پاکستان کے دا سیاسی حکومت او دا فوج آپس کی یو پیج پہ نہ کے دلو اور بل ترستا ہندوستان کے آگا ٹائم کی نہ کشمیر اور بہار والے الیکشن ہو اور مودی سے بلتی ہو بلا رویہ خود الغوختا نو دا ماتا دا دی پولیٹیکل ایکسپیرینس دوانو طرف نکاری وس ما خیال دوانو مرحلے تیری دی
دا ذکر دا چ روان کال دا روس پخار اوفا کی دا پاکستان او ہند وزیر اعظمانو تر منزا دا ملاقات دوران ٹاکل شوی وا چې د دوانو ملکونو د کمی سلامتی مشیران با د اگست میاشت کې هندستان کې ملاقات کوي خو عین په اخیری موقعات دغه ملاقات وزنډېدو د کومې رستو چې پاکستان د هندستان په ضد ځینې ثبوتونه د ملګرو ملتونو ستر سکتر او امریکا ته حواله کړل دا ملاقات هم په داسې وخت شوی دی چې د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه اسلام آباد کې د آسیا زړه په نوم وزارتي غونډه کیدونکې ده چې پکې د ګډون دپاره د هندستان خارجه وزیر ته هم بلنه ورکړې شوې ده خو د پاکستان خارجه دفتر وایي تر دې دمه هندستان غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اردن کو د قبائلی سمو استادانو د خپلو غختنو د پارا د حکومت پر ضد احتجاجی تحریک پیل کړی دی او نن په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجی مظاهره هم کوي په دغه کې د نیم قبائلی سیمې بنو استادانو زمونږ د همکار عمر دراز وزیر سره خبرې کړې دي د دوی غوښتنې څه دي دوی غواړي څه د حکومت نه او دا ولې نه پوره کیږي په دغه خبرو کې اورو
سعید خان جنرل سیکرٹری ایف آر بانو ٹیچر ایسوسیشن تین سال راسا مونگا دا دے دا دفترونو طواف وکو دس فاٹا سیکرٹریٹ اور سرا دے سفران کلا سفران مو دے فار ترائی فاٹا سیکرٹریٹ مو سفران تا ترائی او مونگ تا ایسا پتا نلگی گی آوی چھم آگ سرا دی بلوی چھم آگ سرا دی
ایف آر بانو مولانا گلوارس حقانی صاحب دا مطالبہ دے وزیر اعظم نا او دے گورنر نا او دے وزیر اعلی صاحب ہاں ساڑھے تین سال ہوا تل میرے صاحب گریڈیشن مسئلہ حل نشوا منگ نہ فٹ بال ہی جوڑ کرے دے منگ اخبل حق واڑی سٹل تو چمیلا بھی کی ایف آر پکوما طریقہ پداغا خطرے کے منگ ڈپٹی کبھی دے طالبانو دور کے منگ ڈپٹائی کڑی دی منگ بندے ڈزل شوی دی غرب سار باندے سکول تارا سے دلی
سلیم خان وزیر صدر ٹیچر ایسوسیشن ایف آر بنو میر دے اپگریڈیشن باریک سے نن جمع شوی دے درے کول لگیائی میشتا گورنمنٹ اپگریڈیشن نروکا بھی سیٹل دی سزون تا 2012 نوے رکڑائی دائی میرو دے 7 تاریخ نا مکمل دے ٹول ایف آر بنو سکولینا باندوی برپور شرکاتو کی بدرنک سے چے پارلیمنٹ ہاؤس سے وزیراعظم تا صدر تا دا پتا ولا گیری چے دے فاٹا سزون ہے تمرا پا تکلیف وقت روی او نن میر دار پا دار گرزی میشتا خپل حق نروکا بھی خپل حق گوڑی او انشاءاللہ داغا خپل حق غرسلے پر اسلام آباد سے مل جمع کی دی 7 تاریخ تا او دے پولیو دے مردم شماری ڈیوٹی او دے امتحانات ڈیوٹی اے دغه نام مکمل دے میر بایکار تا جس سوپر دے میر مطالبات منظر شوی نوی
دا مشال ریڈیو دا
د عوامی نیشنل ګوند مرکزی ستر سیکرټر میا افتخار حسین ویلی دی چې د پاکستان قبایلی سیمې د یو خاص مقصد لپاره د پرمختیا په مزل کې د ټولو نه وروسته پاتې کړل شوی دی نوموړی په مومندو کې د عوامی نیشنل ګوند د سوری د لاندې په دغه سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد چې کومه جګړه وه په هغې کې د وژل شوو خلکو په یاد کې رابلل شوې یوې غونډې ته وینا کوله شنواز ترکزی نور حال رکھے
د عوامي نېشنل ګوند د سوري د لاندې د محمد جنسي په غلنۍ کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې عمومي وژل شوي ورځ ولمانځل شوه. په دې موخه وویل شو چې محمد جنسي کې د لیویس فورس ملیشي ځواکونو امنیتي لښکریانو او د امن د ټینګ ساتونکو د وژل شوو شمیر د زرو نه زیات دی. په غلنۍ جرګه حال کې د وژل شوو وارثان هم راغونډ شوي وو چې هغوی ته د خبرو اترو نه پس په محمد جنسي کې دغه غونډې له راغلي د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټري جنرال میا افتخار حسین مشال رډیو ته وویل
یقینا چې قبایل ارادتن چې کم دینو پسمانده ساتلې شوې دي او د دې خاص یو وجه و چې دا د بفر زون په شکل کې استعمال شي او دلته کوینی تويګي سکول نه ورانيږي سړکونه ورانيږي خو خیر دی کدلته مړین کېږي او خلک مړینو خیر دی خو مطلب چې دلته ترقی نه کیږي.
په دې موخه د عوامي نېشنل ګوند د صوبای اسمبلی غړي سردار حسین بابا کو موجود وو. هغه وویل
د طالب نوم چې دغه په کم شکل باندې مخې ته راغی دا غیره پس بیا القاعده رااله اوس د القاعده نه پس تاسو ټول دنیا کې ویني چې داعش را روان دي. دا خو هغه خطرات دي دا غو مشکلات دي چې دا موږ ته را مخامخ دي او ظاهر خبره تاسو ګوري چې په ټول وطن کې دغه پمپلیټس تقسیمېږي دغه وال چاکینګ کیږي هغه روانه برتی کوي. لهدازه ضروری خبره دا ده چې د دې را روان جنگ د پاره یا د دې را روانه تبایې د پاره موږ کم اس کم مهمه تنظیم چې دغه خپل برابر
میا افتخار حسین ول که هر کله د پاکستان او د افغانستان حکومتونه او د پاکستان سیاسي ګوندونه د اسلامي دولت نوم وسلوال تنظیم په ضد یو ځای نشول نو راتلونکي وخت د دوړو هیوادونو لپاره د کومې خطرې نه خالی نه دي.
د افغانستان حکومت کمزورې کړې دي نو هغه مواد هم وسره شته افرادي زما په قبایلو کې به غریبي ده بیروزګاری ده داسې په پاکستان کې او بیا ورسره چې کم دي نو عراق شو بیا لیبیا شو بیا شام شو نو چې دا میټیریل وي او داعش وي او سرویخ ملکونه پیسې ورکړي نو لازمی خبره چې دا به ډیره خطرناکي او د دې طبي هم ډیره خطرناکي.
عوامي نېشنل ګوند محمد جنسي وا په دغه وژل شوی یو کتاب هم لیکي د محمد جنسي د یاد ګوند صدر نثار مومن وای
عوامي نېشنل ګوند دا پروګرام لري چې د وطن د شهیدانو په نوم یو کتاب ولیکي او هغه کې به د مومندو د شهیدانو خامخا شامل اوم دغه هغه مونږ تسپارلې ده ماته تسپارلې چې تاسو د خپل شهیدانو مونږ ته لیست راکې او هغه چې مونږ دغه کتابي شکو
په دې مقدس سیمه د ترقی لپاره د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارتي لارو د پرانستې غوښتنه هم وشوه. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی ما بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوس راځو راپور ته هغه د پېښور او بلکې د خیبر پختونخوا په هسپتالونو کې چې کوم مریضانو ته غیر ضروري او غیر معیاري دوایانې لیکل کیږي د دغې پرشا وجوهات او عوامل څه دي د مجید بابر په راپور کې.
په پاکستان کې په عمومي توګه او د خیبر پختونخوا د سرخار پېښور په سرکاري روغتونونو کې په خصوصي توګه ناروغانو ته د غیر ضروري او غیر معیاري دوایانو لیکلو عمل د تیرو څو لسیزونو روان دی چې له امله یې ولس د سختو صحي ستونزو سره مخ دی. د پېښور په سرکاري روغتون لیډي ریډینګ کې د میډیکل وارډ مشر اسیسټنټ پروفیسر ډاکټر نوشروان مشال لیډي سره په خبرو کې په دې اړه وویل
یو خو تاسو په هاسپټل کې 100% میډیسن اویلیبلټي نشته problem with male practice from stachari basum yo brand ta dia انفتی او یو برانډ هر یو پیشنټ لیټ نو اوس هغه خو ډاکټر خو دی والی سره جسټیفاید دی چې دا برانډ رجسٹرډ دی منیسټری اف هیلث نو اوس دا وی کوالټی کنټرول سره دا غو خو اوس لکه ډاکټر دا وی ریسپانسیبل په دې نو چې دا یو رجسٹرډ پروډکټ دی دا اوس د ګورنمنت کار دی چې دی باندې د دې کوالټی وخت په وخت رندم سیمپل والی چیک کیږي دی کې څه دی.
په پاکستان کې په سرکاري روغتونونو کې مریضانو ته د دوایانو تشخیص کولو قانوني طریقې کار داده چې ډاکټر با د روغتون فارماسیست سره په مشوره هر مریض ته د ویل کی خو به خبر کې فارماسیست منتظم شاه وای چې دغه طریقې کار په پیښور کې عملی نه ده او د دوایانو د کمپنو د نمائندګانو او ډاکټرانو ترمنځ د تعلقاتو په بنیاد مریضانو ته دوایانې ورکول کیږي.
د بد قسمت نه په پاکستان کې دا یو ډیر خراب او غلط پریکټس کې کم دی روان دي چې ریپرزینټیټیو په مختلفو طریقو باندې خپل میډیسن پروموټ کول لپاره
مختلف طریقے او غلط طریقے او ہلی استعمالی په مارکیټ کې او د ډاکټرانو سره د دکاندارانو سره هغه خپل بارګینینګ کوي او په هغه طریقه باندې هغه خپل میډیسن هغه وباسي او پیسې ورته ورکوي گفټونه ورته ورکوي کلینیک والا فرنیچر وغیرہ وغیرہ د بد قسمتۍ نه دا سیزونه په پاکستان کې ډېر عام دی چې بس ډاکټر له په څه طریقه باندې هغه خپل لالچ ورکي او هغه خپل شیر پکې حواله کوي.
د ډاکټر نوشروان په خبره تر کومه چې په پاکستان کې د صحت پاړه د اقداماتو ذمہواری د سیاسي خلکو پر رې پېښور او قابل خلکو ته نوي حواله شوی د دغه عمل مخنیوي ګران کار دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
قدرمند اردوونکو په پښتونخوا کې درنګ شیبې لا د سحر نه 9 بجې کې دونکو دی د منور شانه د وخت مهم خبرونه او بیا د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه ته وړاندې کوو.
افغان چارواکی وایي ولسمشر محمد اشرف غنی با په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه دوه ورځنی کانفرنس با سبا له شروع کیږي. یو افغان چارواکی د نوم نصر غندولو په شرط پرون مشال لريو تو ویل ولسمشر غنی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ریچارډ اولسن سره د ملاقات نه پاس دغه بلنه ومنله. بلخو ریچارډ اولسن پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته ویلي امریکا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تعلقاتو خکولو هڅه کوي چې دا راز د سیمې د امنیت لپاره په ګډه کار وکړي. په دې ورسره یو کې پاکستان ویلي چې افغان حکومت وګړي د سولې په خبرو اترو کې یې مثبت کردار لوبولو ته تیار دی. پرون په بنو کې د نیمې قبایلی سیمې اف ار بنو استادانو احتجاجي مظاهره وکړه. د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې د قبایلی او نیمې قبایلی سیمو استادانو ته د په فوري توګه ترقياني ورکړل شي. دوی د لاکه ورکړي چې کوم طالبي یې ونه منل شي نو دوی به د هر ډول ډیوټي نه انکار وکړي. د بیلابېلو قبایلی سیمو استادان د 1300 ورځو راهیسي احتجاج کوي خو تر اوسه حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي. د جرمنی د دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوزي موجودګۍ ته دوام ورکړي. اور 16 ډیرلین مزار شریف ته د رسیدو نو وړاندې خبري اعلان تویل چې په ورستیو کلونو کې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه به هم د اعتماد د ختمېدو سبب وګرځیدل. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې د ورستۍ د ډزو پیښه چې په کیسوار لس کسان وژل شوی یو ترهګر برید وودا چې برید کوونکی دواړه کسان د سخت دریځي په تیار لار روان شوی وو. صدر اوباما د ټولو نړۍ د مسلمانانو په ټولو نغک کړي چې سخت دریځي او د اسلامي دولت ډلې نظریه دې رد کړي او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې دې شامل شي. او اسلامي دولت وسلواله ډلې د هغه چاو د نظیمواري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې گورنر سره د خپل شپږو محافظانو وبجل شو. د یمن امنیتي چارواکو ویلي د گورنر غفار محمد کانوای پرون هغه محل د چاو د نخکار شو چې دغه جنوبي ساحلي خار د ریم باود سیمه نه د تیرېدو په حال کې و.
مهم خبرونه مورد و سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې ریاض موسی خیل ځنی پاکستانی مطبوعات کتلې دي. دغه نراته مهمه برخه وړاندې
نن جنگ ورسپانه خپل اداریا کې وایي چې د کامیو صوبای اسملو زیاتره ممبرانو د ټیکس گوشواری نه دی جمع کړي. حالانکه د الیکشن کمیشن د اصول او قاعدو تر لاندې د ټولو ممبرانو لپاره لازم ده چې دوی به ټیکسونه او هر قسمه بلونه جمع کوي او دوی به د کمی ادارې نه د هندګان نوي او د رستیو کې د لاور ریکارډ زمینی وټونو کې صدیق بلوچ نومي امیدوار په دې خبره نه اهل کړو چې هغه د کال 2014-15 گوشواری نه جمع کړي. اداریا وایي چې موجوده اسملو کې هم تقریبا 80% داسې خلک شته چې دوی ټیکسونه نه دی جمع مکړی او نه خپل گوشواری جمع کړي. حالانکه 2014 ټول ټاکنو د پاره د الیکشن کمیشن دا یو شرط هم چې هر امیدوار و ریټرننګ افسر ته یو سرټیفیکیټ وړاندې کوي چې پکې به هر قسمه بلونه او ټیکسونه جمع شوی وي او د هغه رستوبا هغه وټونو کې برخه اغستې شي. اداري اخیره کې لیکي چې د لاهور های کورټ فیصله باید چې د نورو غړو د پاره هم یو مثال جوړ شي او چې کوم ممبرانو ټیکسونه یا بلونه نه دي جمع کړي الیکشن کمیشن د هغه ټول نه اهل او ګرځوي او د سیاسي جماعتونو مشرانو له هم پکار ده چې د ټیکټ ورکولو وړاندې دوی هم داسې خلک وګوري چې هغه ملکی خزانه ته نقصان نوي رسولې او چې کوم ممبران نه اهل شي دا غوي خلاف کاروایی پکار ده. د اقداماتو سره به جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطی شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه دان خپل اداریه کې د افغان طالبانو په امیر او مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې افغانستان کې د ملا منصور د مرګ ژوند په اړه مختلف خبري کیږي او داسې حال کې یو تن آډیو پیغام کې خپل ځان ملا منصور معرفي کوي او کوټه سره نږدې پیښې او هغه کې د خپل ځان د بل کېدو تردید کوي. اداري وایي چې ځنې طالبان به په دې خبره اعتبار وکړي چې ملا منصور ژوندې دی، خو یو شمېر د پاره باید دا بیا هم د قبلولو وړ نه وي او هغوی به دې سلسله کې نور ثبوتونه غواړي. په خاص توګه کله نه چې افغان حکومت ویلي ملا منصور مړ دی، د دې سپیناوي د پاره به نور ثبوتونه پکار وي، خو د دې هر څه باوجود به افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لړۍ نه ودرېږي او دې کې به نورې ډلې پرې جوړېږي. اداري اخره کې لیکي چې دواړو صورتو کې د مذاکراتو شروع کېدل یو ګران کار دی، ځکه چې طالبان به اول افغانستان کې دننه امن او کلاری غواړي او داسې حال کې د ملا منصور لخوا مذاکراتي عمل ته ورتلل به نیوکې او تنقیدونه نور هم سیوا کړي. نو ځکه ضروري ده که ملا منصور نشي کولی طالبان مذاکراتو ته تیار کړي، پکار ده چې نورو لویو ډلو سره د رابطو لار ونیوي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان رسپانې په پاکستان کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ له منځه وړلو لړ کې د موجودو ستونزو په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانې لیکلي دي، ځینې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح کمه شوې، خو د طب بعضې ماهرین له دې سره اتفاق نه کوي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
لیکوال امیرانا د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي، په پېښور ارمی پبلک سکول تر بریدو وروسته د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه کم شوي دي، خو په هیواد کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ د له منځه وړلو لپاره لا هم ډېر څه کول پاتې دي. تر ټولو غټه ستونزه په ادارو کې د نیمګړتیاو ده چې د اصلاحاتو لپاره یې د مکمل پاملرنې او وسایلو ضرورت دی. باید چې تر هر څه مخکې په عدالتي نظام کې اصلاحات شوي وي، خو د پوځي عدالتونو له جوړېدو سره سم دغه مسله تر خپو لاندې شوه. پر دې سربیره لا هم نه د واضح چې ترهګرۍ د مخنیوي اداره د وزیر اعظم په مشرۍ کار کوي او که د کورنو چارو وزیر. دغه راز د دې ادارې غړي له ستراتیژیکي لارښوونې هم بې برخې دي. امیرانا په خپل مقاله کې لیکي، لا هم حکومت د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه چې حکومت د وسلوالو د مالی سرچینو او اقتصادي نیټورک په اړه کوم پوهاوی نه لري. باید چې پولیسو ته د ټکنالوژۍ د استعمال، د استخباراتي معلوماتو د راټولولو، د گشتونو کولو او د راتو نظام په برخو کې روزنه ورکړل شي. دا هم ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي کړل شي. په انټرنیټ خبرېدونکو د نفرت خوراونکو موادو مخنیوي هم د حکومت لپاره لوی چیلنج دی. حکومت لپاره پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو نیټورک په بشپړ توګه ختم کړي او هلته سیاسي او انتظامی اصلاحات راولي، او افغانستان سره په شریکه پوله د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره اهم پکار ده چې کابل او اسلام آباد یو ګډ میکانیزم جوړ کړي. بلخوا نیو ټایمز اوس پاڼه لیکي، د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح دا ښایي چې یوه ټولنه څومره صحتمند ده، او امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح کمه شوې ده. د طالبانو رژیم د ړنګېدو وروسته چې په 2002 کال کې کومه سروې شوې وه، نو هغه ښایي چې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح هغه وخت کې زیاته وه، او همداراز په 1,00,000 میندو کې به 1,400 میندو ژوند له لاسه ورکوو. خو په 2010 کال کې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته شوې سروې ښایي چې دغه شمېره 318 ته پرېوتې، کومه چې د صحت په برخه کې یو لوی پرمختګ ګڼل کېږي. همداراز د میندو د مړینې د مخنیوي څانګې ماهران وایي چې که دغه شمېرې رښتیا وي، نو دا په صحیح مانو کې د درملنې په څانګه کې پرمختګ دی. خو ځینې کارپوهان د 2010 کال د دغه سروې سره موافقه نه لري، او دوی وایي چې په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې شته چېرته چې بدامنی ده او هلته کې ورته قسم سروې کول ممکن نه دي. ځینې بیا دا هم وایي چې کومو کسانو دغه سروې کړي نو هغو تجربه نه درلوده، او بعضې ادارې هم له دغه سروې سره اتفاق نه کوي او وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح اوس هم د نورو هیوادونو پرتله زیاته ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیویارک ټایمز په راپور کې لیکلي دي چې چونکه دا مهال بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه په زرګونو پناه غوښتونکي ورغلي دي، نو د دې قبله کسان چې په افغانستان کې د حقیقي ستونزو سره مخ دي، یقین نشي کولی چې یورپ ته لاړ شي. دغه لیکنه مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
امریکی ورسپانی نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې د هغو افغانانو موضوع راخستې ده چې غواړي دغه جنگ ځپلي هیواد نه یورپ ته د ښه مستقبل او محفوظ ژوند په تکل لاړ شي، خو یورپ ته د رسیدو په لار د راپور شو ستونزو له امله نشي تللی. ورسپانه لیکي چې څو میاشتې مخکې یو افغان زلمی محمد علي او د هغه میرمنې زکیه چې په خپله خوښه واده کړی دی او دا مهال د خپلې کورنۍ نه د غیرت په نامه د وژنې له کبله په پټه ژوند کوي، چې کله وکتل چې په زرګونو افغانان یورپ ته د سیاسي پناه اخیستو په تکل روان دي او د سفر مشکلات تیروي، نو د دوی هم زړه و چې په هیواد کې ورپېښ د مرګ د ګواښ له امله دوی هم یورپ ته لاړ شي. انساني قاچاقبرو ته یورپ ته د انتقالولو پیسې هم ورسره وي او هلته د پاتې کېدو مدلل سبب هم یو، ځکه چې د دوی د مینې د واده دا خبره په بیلابیلو رسنو کې راپور شوې هم وه. خو محمد علي او زکیه ورسپانې ته ویلي دي چې دغه ټولو وجوهاتو نه باوجود دوی یورپ ته د تک پریکړه هغه وخت د پامه وغورځوله چې په رسنو کې یې د ترکی په سواحلو د هغه ماشوم اعلان کردي عکس ولیدو چې اپوټا مړ پروت و. د محمد علي په خبره دغه انزور ورته یو خپل ملګري په خپل لاسي فون ښکاره کړی و او زیاتوي چې څنګه یې دغه انزور ولیدو نو سمدستي یې د خپلې یو کلنۍ لور رقیه سهرا سترګو ته ودرېده. محمد علي د دې مقالې لیکونکي راډ نارډلین نه په ډېره بې وسۍ وپوښتل چې موږ ولې په قانوني لاره یورپ ته نشو تللی، ولې موږ خپل ژوند په خطر کې واچوو. د ورسپانې په خبره د محمد علي او د زکیې د پوښتنې ځواب د ملګرو ملتونو لخوا د پناه غوښتونکو په اړه د نړیوال قانون په مسوده کې موجود دی چې پکې ویل شوی دی چې هر هغه کس چې ورته د قومیت، سیاسي وابستګۍ، مذهبي تړون او یا د بل څه وجې د مرګ ګواښ وي یورپ کې د پناه اخیستو حق لري. محمد علي او زکیه سره د خپلې یو کلنې لور یورپ کې د پناه اخیستو په دغه قانوني زمره کې راځي او د دې په خبره دوی ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د دفتر چارواکو او ځینې غربي سفارتونو هم د دې پخلی کړی دی. خو د ورسپانې په خبره چونکې دا مهال یورپ ته ګڼ شمیر کډوال د غیر قانوني لارو داخليږي، نو د دې له امله د حقدارو لارې هم بندي شوې دي.
مجید بابرو چې د نیویارک ټایمز د راپور مهم ټکی وړاندې کول. دا مشال ریډیو دی او تاسو زمونږ د سهار خبرونه سلام پښتونخوا ورې د خبرونه په دغه برخه کې د کرن خان په आवाज د سندره تاسو د ټولو لپاره
گزرا پما بلا رکھی ماں خامشی
په ما بل لاره کې ماخام شي د کرن خان په آوازم سندره اورېده اوریدونکو د مشال ریډیو دی اوس هم د نړیوالو چارو نه خبرو یو راپور ته راځو. له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکلي دي چې که څه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په پاکستان کې خپل شتون نه دی په ډاګه کړی او چارواکي وایي چې دغلته نشته خو په ټولنه کې له ملاتړه انکار نه شي کېدی. د دغه لیکنې مهم ټکی د بشیر ګواښ نه و.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې لنډه موده وړاندې کالیفورنیا کې د عامو خلکو وژونکي وی پاکستانی ښځې یو ځل بیا په پاکستان کې د سخت دریځه وسلوالو ډلو په اړه د نړۍ پام را اړولی دی. د تفشین ملک په نامه دغه جلیل له 2001 کال څخه تر 2013 کال پورې د پنجاب په ملتان کې سبق وایه. څېړونکي لا هم د دې معلومولو کوشش کوي چې آیا نوموړی همدغلته سخت دریځه شوه که څنګه، خو د داعش وسلوالې ډلې سره د هغې د همدردۍ خبرونو هغو پاکستانیانو ته تشویش پیدا کړی چې د یاد ډلې د اغیز په اړه اندېښنې لري. ورځپاڼه لیکي که څه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په دې وروستیو کې افغانستان کې خپل ځان ښودلی خو په پاکستان کې یوازې خورې ورې نښې ښکاره شوي دي. اسلام آباد میشته امنیتی چارو کارپو امیر رانا ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان کې د پخوا په نسبت په خلکو کې د سخت دریځۍ ملاتړ او دغه ملاتړ په تشدد بدلول کم شوي دي. په مقاله کې د پیو ریسرچ د یوې سروې ذکر شوی دی د کې 9% پاکستانیانو د داعش ملاتړ او 28% مخالفت کړی دی. د لیکوال په خبره اندېښمنونکې خبره د 2% هغه پاکستانیانو ده چې نه یې مخالفت ښودلی او نه یې هم ملاتړ کړی. څېړونکي وایي دا په دې معنی ده چې د دوی په فکر کار کېدلی شي او د پاکستان په شان ځای کې چې تر 20 ډېرې فعال او وسلوالې ډلې پکې شتون لري د خلکو سخت دریځه کول مشکل کار نه دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د فاټا ریسرچ سنټر د یو څېړونکي سیف الله مسعود لخلې لګلی چې د داعش لپاره ټول خام مواد پاکستان کې شتون لري، خو پاکستانی چارواکي وایي چې یاد ډله په پاکستان کې نشته. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پاکستانی طالبانو څو جنګیالیو د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت په کولو افغانستان او پاکستان کې د حملو اعلان وکړ. د اپریل په میاشت کې کراچۍ کې پر یوې امریکایي پروفیسرې د زخمی کولو د برید په وخت د داعش وسلوالې ډلې کاغذونه وموندل شول. په همدې حال کې په یوه بس حمله کې د 45 شیعهګانو د وژنې ذمواري هم داعش او ځینې نورو وسلوالو ډلو واخیسته.
دا مشال ریډیو دا.
ډان ورځپاڼې لیکلي دي که څه هم په پاکستان کې پارلمان تر ټولو بالا اداره ده خو د قومي سلامتیا فیصلې نور ادارې کوي. په دې کې د ولسي حکومتونو کمزوري په نظر راځي. د دغه لیکنې مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د پارلمان د برلاسیتوب یا واک تر عنوان لاندې اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د سېنات مشر رضا رباني د تیر جمعې په ورځ د یادګیرنه وکړه چې باید په ملک کې پارلمان تر ټولو زوروره یا واکمن اداره وي او د دې سربیره نور ادارې لکه قومي سلامتیا کونسل د پارلمان لاندې کار وکړي. رضا رباني دا سرګندونې د هغه کتاب مخکتنې پر وخت وکړي چې په کې تجویز ورکړ شوی و چې پاکستان یو داسې طاقتور قومي سلامتیا ادارې ته اړتیا لري چې د پارلمان نه بالا وي. په ادارې کې ویل شوی چې ولې په جمهوری نظام کې د داسې ادارې د جوړولو خبرې کیږي او په دې حق له جمهوریت غوښتونکو اندېښنې راپورته کیږي. یو وجه د قدرت یا د اختیاراتو ده. د پارلمان نه بالا ادارې به منتخب شوی نمائندګانو ته جواب دی نه وي، غیر جمهوری پلانونه به عملي کوي او امنیت په اړه به خپل ویژن وړاندې کوي. خو دا ورځپاڼې په خبره د ولسی حکومتونو کمزوري هم د غشان خبرو ته تقویت ورکوي. د مثال په توګه دوه کال وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د کابینې کمیټې کې د قومي سلامتیا په اړه ویلي وو چې دغه ادارې ته بیا کتنه وکړي. په هغه وخت کې شک سرګند شوی وو چې دا هر څه د فوج په خوله کیږي. په دې وروستو کې په یو پخوانی فوجي جنرال د وزیر اعظم د قومي سلامتیا د سلاکار په توګه لګول شوی دی. ورځپاڼې لیکي د دې نه ثابته شوه چې د قومي سلامتیا په اړه د کابینې کمیټې سنې دي کړي. ډان ورځپاڼې لیکي چې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلاري کې اپیکس یا ځلي کمیټې غونډې کیږي. د وزیر اعظم او د فوج د مشر ترمنځ یو په یو ملاقاتونه هم د قومي سلامتیا ادارې ارزښت کم کړی دی. ورځپاڼه پښتنه راپورته کوي چې په کوم ځای کې حکومت ناکامه شوی دی. کچري دا ومنل شي چې د قومي سلامتیا امور کې ولسی حکومتونه هیر کړل شوی دي، په دې کې د بیوروکریټس مزاحمت او د ولسی حکومتونو عدم دلچسپي هغه وجوهات دي چې دې بهیر ته وده ورکړي. په دې کې پارلمان هم کردار ترسره کړی دی. ورځپاڼه ځاتې مخاطبی چې د پارلمان لخوا د دې سارنه نه کیږي د دفاع لپاره د سینټ قائمه کمیټه فعال ده خو زیات وخت یې په دورو او یا په ویناګانو وی د دې کمیټه مانی خیز ونده په نظر نه راځي دان رسپانه د ادارې په پای کې لګي په دې کې شک نشته چې پارلمان تر ټولو بالا اداره ده خو که چېرې پارلمان په خپل هم په دغه حق له ګام پورته کړي
دا مشال ریډیو ده
وسوځو د کرخه غاړه خوستا د خوست ولایت د نادر شاه کوټ سپيري او شمل ولسوالیو قومي مشران وای چې د زدرانو د لوی قوم په پراخ سیمو د بې تعلیمي تیار خور ده او افغان حکومت د یادو سیمو د خلکو تعلیم روغتیا او د ژوندانه نورو برخو کولو ته لازم پاملرنه نه ده کړې په دغه غاړه نجیب الله الوخیل راپور راکړي
د خوست ولایت د دریو زدران میشتو ولسوالیو نادر شاکوټ سپيري او شمل دومنده اوسیدونکو او قومي مشران وایي چې د تعلیم او روغتیا په ګډون لګانو ستونزو سره مخامخ دي دوی زیاتوي چې د افغان حکومت لخوا د ولسوالۍ ته د نه پاملرنې له کبله په دې پراخه سیمه د ناپوهۍ تیاره خوره ده او هر څوک چې کومې خواته هڅوي دوی د هغو تر شا روان وي د شمال دومنده ولسوالۍ تر قومي مشر حبیب مشال رولی ته وایي چې
موږ اصلي ستونزه د مکتب ده چې په ټوله ولسوالۍ کې یو دا مکتب دی په برګۍ نه لري یعنې سهار لره دو شاګردون نشي کړای چې ستخل نه ورته شي د ټوله ورځ په سړک موټر ته ویلوړي کلای وته لوس ورکې کلا بل څومره چې په دې وطن کې په دې منطقه کې تیار
د زدرانو د ویبلې ولسوالۍ نادر شاکوټ یو تن قومي مشر هم په خپل سیمه کې د تعلیم او روغتیا بهیر ته د پاملرنې غوښتنه کوي موسی جان زدران وایي چې په یاده ولسوالۍ کې د روغتون د ودانۍ له جوړولو څخه له دوو کلونو ډیره موده وشوه خو نه د دې روغتون چاردیوالي راتاو شوه او نه یې د یو روغتون په شان خلکو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړل
ولته یوه 50 بستریزه شفاخانه په ډېر لوړ قیمت باندې جوړه شوه مسلکي صحیح پرسونل نه ورکول کیږي تشکیلات یې نه جوړیږي او ادویات نه ورکول کیږي بل دا چې د مکاتب دي چې فرض مثال مکتبونه شته دي د درسته ده چې مکتبونه په نظر شکوټ فعال دي مګر مکتب د درس د معلم د شاګرد سره نه نشته
حاجی علی خان زدران د سپیر ولسوالۍ د استودونکو ستون زیادوي
پیر یو د سرحدي ولسوالۍ ده چې د شمالي وزیرستان سره په 2 کیلومتره کې سرحدونه لري او د نورو څو ولسوالۍ سره هم سرحد لري خو مګر دولت هیڅ توجه نه کوي د سرکونو نشټوالۍ د کلینیکونو ته نه رسیدګي ځکه چې سپیرک مرکزی یو کلینیک مګلرو نور په د سپیر په سرحداتو کې هیڅ کلینیک نشته
بلوري ته خوست والی حکم خان حبيبي د ولسوالۍ د خلکو اړتیا او غوښتنو ته پاملرنه په خپل مهمو لومړیتوبونه کې بلیا وایي چې د هغو ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته توجه کوي کوم چې په خوا په کې د اړتیا وړ پرمختیایي کارونه نه دي تر سره شوي
چون دی محلي حکومتداري اساسي په حساب هغه مرکز او فوکس په ولسوالۍ باندې ده بنان ولسوالۍ باید تقویسي تر در کوم سي هغه ولسوالۍ د سیالته انکشافی بهیر چټک او ګړندای نو الته به زما توجه ان شاء الله لازم دی ری
د یادونه ورده په زدران میشتو سیمو کې یو شمیر امنیتي ګواښونه د خلکو لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتون د پاکو اوبو روغتیا او زده کړو محدود او د نشت برابر امکانات هغه څه دي چې د سپیر نادر شاکوټ او شمال دومنده ولسوالیو د اوسیدونکو ستونزې ډېری کړې دي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د خیبر پختونخوا په بنګور خار کې د نو سندرغاړو ترمنز د یا قربان په نوم د سندرو سیالي وشوې د دې کلتوري محفل تابع د صوبې د کلتور وزارت کړو د فولکلوري موسیقي په دې مقابلو کې ګډونکو ته نامونه هم ورکړو شو زمونږ همکار نیاز احمد خان د محفل تورغلو مونږ لا راپور راکړي
د سواد په ودودی حال کې د قربان په نوم د ملکن ډیویژن هنرمندانو ترمنځ د ټپو دغه مقابلو کې یو کم سلطنانو سندري وویل په دا کې دوه جنکو هم ګډون وکړو چې پکې د سواد نبیله ودود دریم انعام ترلاسه کړو د سندرغاړو لپاره د مقابلو په اړه مشال ریډیو ته دوی وویل
نن چې کومه قربان شو وشو په دې کې ډیره زیاته خوشاله مو دي تمہاره ډیر وخت نه انتظار وکړو په ډریس مورتن ډیر وخت نه کړي او کوشش په نورم کوم چې کدا چې شوګانی سنور شوګانی په اړه کې مونږ یې سوال وو خپل فن ښکار وکړو
د ملکن شپګو ضلعو ضلع سوات بونیر شانګلا چترال بره او کوز دیر څخه مقابلو ته راغلي سندرغاړو کې زیاتره زلمی ول دوی وایي چې دغه مقابله د سندرغاړو لپاره ډېری خوندوري او لومبي زل دي
زمان نوم سمیم الله دی زمان چې کم د کلچر او د هغه سره تړلی شوی کم میوزیک دی نو په هغې کې د سره منګ اړو سه چې په هغه ستیم نه ده او دغه شان پلیټفارم مونږ چې ملو شوي نه دي نو دا ډېر یو ښه اپرچونیټي ده زمونږ د نوي پول لپاره.
یا قربان د ټپو موسیقي مقابلو تابع کوونکي د ثقافت محکمې ډایرکټر عبدالباسط په دغه مقام موجود وو. دوی ویل چې د خیبر پختونخوا اته ډیویژنو کې دغه مقابلې روانې دي او سوات و دودیا حال کې دا پروګرام هم د دغه مقابلو لړۍ ده.
نن زمونږ د سلورمه برخه دلته په سوات کې کیږي. دې نه پس زمونږ درې ډیویژن پاتې دي، ډی خان، کوهاټ او بنو. او اخیره کې به انشاءالله مونږ په 25 یا په 27 باندې کلچر ډایریکټریټ د ګرانډ فینالې به منعقد کوي چې په هغې کې مونږ سره د صوبې په لیول باندې چې کم د سر یا د ټاپ د لیول کم درې الکان یا سنگران دي هغه به انشاءالله مخې ته راوړو.
د مقابلو په اخر کې د سوات کوکاری راشد اول، د ملکنډ بټخیل محمد اسلم سالک دویم او د سوات منګوري نبیله ودود دریم انعام وګټلو چې په ترتیب سره دوی ته 1,15,000 او 50,000 روپۍ نغد انعامات ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان راپور مورید او د خبرونه په دغه برخه کې تاسو لپاره د نغمه په واسطه سندره.